السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د مارچ سلورمه نیټه ده. مليها میرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه. ټول اول په مخړه د خبرونو سرټکو ته. د بلوچستان په هرنای کې د سکرو په کان کې 14 شپږ مزدوران وژل دي. امنیتي چارواکي په شمالي وزیرستان کې د یو مشکوک وسلوال د وژلو او د دوو د نیولو ادعا کوي، او یوکرین وای په بخموت سیمه کې غړې روسی حمله په شا تمبولې دي. تفصیل: د بلوچستان د هرنای د سکرو په یو کان کې د 14 لکبل شپږ مزدوران مړه شوي دي. په کوټه کې د ماینونو چیف انسپکټر عبدالغنی شاهوانی پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا 14 د مارچ په 2 د شارګي سیمه په یو کان کې د زهرجن ګیس لکبل شوې وه. نوموړی وای چې لکان څخه د مړو او ژوبلو کان کیندونکو د راویستو لپاره عملیات بشپړ کړي، چې په نتیجه کې پرون شپږ مړي راویستلي، او زیاتوي چې لکان څخه 15 ژوبل مزدوران هم راویستل شوي دي. د شارګي د صحت مرکز ډاکټر محمد اکبر وای چې په پیښه کې د مړو شو مزدورانو تعلق د شمن او پشین سره دی. په پاکستان کې د سکرو قانونو د فیډریشن جنرل سیکرټري سلطان محمد خان نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه پیښې پخلی وکړ او ویل چې پروسه کال په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې لګتر لګا 278 مزدوران مړه شوي وو. امنیتی چارواکي ادا کوي چې شمالي وزیرستان میرعلي کې د عملیاتو پر مهال د طریقې طالبان پاکستان د ځانمرګو بریدونو مرسته کوونکي وسلوال وژلي او دوه نور یې گرفتار کړي دي. په میرامشاه کې یو پوځي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې امنیتي سرتیرو د مارچ په 3 په میرعلي کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پر مهال یو مشکوک وسلوال خادم الله وژلي، چې د دوی په وینا په ځانمرګو بریدونو کې به د وسلوالو مرسته کوله او دوه نور یې گرفتار کړي دي. پوځي چارواکي دا هم ویلي چې وژل شوی وسلوال میرعلي د کجوري امنیتي پوستې سره د ماڑی پټرولیم کمپنۍ په کارکونکو په ځانمرګي برید کې مرسته کوونکي د بارودو په ترلاسه کولو کې له وسلوالو سره مرسته کړې وه، او په ځینو نورو بریدونو کې سهولتکار پاتې شوی دی. بلخوا طریقې طالبان پاکستان رسنو ته پاستول شوی یو بیان کې دا کړي چې پرون یې په میرعلي کې په امنیتي عسکرو برید کړی او ورته مرګ ژوبل اړولې، خو امنیتي چارواکو دغه خبره رد کړې ده. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د 1300 کلونو راهیسې په خوست کې ژوند کوي وایي د غلام خان په لاره په تګ راتګ کې مشکلات لري. دغه کډوال وایي نه کاله پوره کیږي چې دوی هلته په خوست کې د کډوالۍ ژوند کوي او خپلو سیمو ته لا هم نه دي ستانه شوي. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکي عبدالله نور مشال ریډیو ته وویل
پیسې نه پرېږدي، په یوه سوراخ ته انټری نه پرېږدي. جامي ژغه نه ډېر شعور وکړي په مشال، په ډوا، په دغه سپیرم شاته په دا خبره کلر کېږي نه. ډېره خلک دوستۍ کړي دي، خواندې دي، وندیارې دي، تشه دي، چا ولو دوستۍ کړي دي، چا بلې کړي دي.
بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته ویل چې دوی او پسې مکه پوځي مشران د روزانه په بنیاد د خلکو د تګ راتګ سارنه کوي او کوشش یې دی چې د خلکو مسلې هواري کړي، او زیات کړه چې چاته هم اجازه نشته چې پلار د 13 لپاره د خلکو نه پیسې واخلي. د پاکستان پوځ په 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ازربی ازب په نوم پوځي عملیات کړي چې لکبلې تر 1 میلیون زیات خلک بیکوره شوي وو. د پاکستان حکومت پرون د غیبات په لومړی ډیجیټل سرشمیرنه کې د خپل کور او غړو معلومات آنلاین جمع کولو کې د 2 ورځو زیاتوالی اعلان کړی. له دې وړاندې حکومت اعلان کړی چې د فروری له 6 نه د مارچ تر 3 یو تن د خپل کور معلومات په ځانګړي ویب پاڼه کې د فارمونو په ډکولو سره درج کولی شي، خو ځینو خلکو پرې اعتراض کړی چې دغه وخت کم دی او باید حکومت ورته نور وخت هم ورکړي. دا سرشمیرنه او کورشمیرنه د مارچ له لومړۍ نیټې څخه پیل شوې او تمه کیږي چې د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسیږي. پرون د پېښور په انجینرینګ پوهنتون کې د روبوټونو یو نندارتون پیل شوی دی. د روبوټیک اینڈ آټومیشن ان انډسټریز په نوم دغه میله کې زده کوونکو خپل جوړ کړي روبوټ مشینونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دغه 3 ورځنی نندارتون کې د هیواد د بیلابیلو پوهنتونونو، سکولونو او مدرسو زده کوونکي برخه اخلي. په نندارتون کې د روبوټس یا د مشینونو ترڅنګ د جنګونو او د انټرنیټي لوبو مقابلې هم ښودل کیږي. دغه میله کې ځینې نړیوال څېړونکي هم برخه اخلي. د ایر پوهنتون اسلام آباد یو زده کوونکی حیدر سجاد مشال ریډیو ته ویل چې له نورو هیوادونو سره په ټکنالوژۍ کې د برابرۍ لپاره د داسې نندارتونونو ډېر ضرورت دی. په اټلی کې د افغانستان سفارت وایي هلته په اوبو کې د کډوالو د کشتۍ له ډوبېدو وروسته د 2 افغانانو جسدونه موندل شوي دي. سفارت نن په خپله فیسبوک پاڼه په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې سربېره 15 افغانان روغتون ته او 2 کسان چې له پیښې ژوندي وتلي د کډوالو یو مرکز ته لېږدول شوي دي. په اټلی کې د افغانانو د ټولنې سلاکار وایي د ډوبو شوو افغانانو د جسدونو لټون لا هم روان دي. کبرا رحمتي چې په اټلی کې د افغانستان سفارت د څارنې کمیشن غړي هم د پرون د هیواد کروتون ښار ته ورغلې وه چېرته چې د کډوالو کشتۍ ډوبه شوې وه. د رحمتي په وینا په پیښه کې د مړو شوو د جسدونو د انتقال او ښخولو ذمهواري اټلی په غاړه اخیستې. د کډوالو دغه کشتۍ په غیر قانوني ډول د ترکیې څخه اټلی ته روانه وه. چارواکي وایي له لرګي جوړه هغه کشتۍ د فروری په 26 په سمندرګي کې له یو ګټ سره وجنګېده او ډوبه شوه. او یوکرین نن ویلي چې په 13 ساعتونو کې په بخمود سیمه کې ګڼ شمېر روسي حملې په شا تمبولې دي. دا تر هغې وروسته ده چې ماسکو ادعا کوي چې عسکرو یې په دغه مشرقي ښار د یوې میاشتې د حملو وروسته نږدې پوره کنټرول ترلاسه کړی دی. خو بلخوا غربي پوځي څېړونکي وایي چې په بخمود کې حالات حساس دي او دا چې هلته یوکرېني سرتېري د زیاتېدونکي فشار لاندې دي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. په خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. د بلوچستان په هرنای کې د سکرو په کان کې 14 شپږ مزدوران وژل دي. په پاکستان کې د کوئلې په کانونو کې د کارکونکو مزدورانو اتحادیې مشر وایي چې د کان کیندونکو د ژوند د خوندیتوب لپاره ګامونه پکار دي.
په دې کې د ګیس د اخراج هم الټرنیټ لار ده او فرش هوا دپاره هم ده او د وتلو دپاره هم هغه لارې نه دي جوړه کړې. سنګل لاین جوړ کړی دي او دا ممنوع دي.
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکوونکې اداره وایي هلته به سیمې ته شپږ ساعته بجلی ورکړي چې مرکز ورته د سیمې لپاره د بجلی بلونو په مد کې رعایتي پیسې ورکړي. افغانستان ته کډه شوي د شمالي وزیرستان کډوال ګیله کوي چې د دواړو هیوادونو په پوله په تګ راتګ کې ډېر مشکلات لري. د پېښور انجینیرینګ پوهنتون کې د روبوټونو او ماشینونو ننداره جوړه شوې. په ننداره کې څه دي او مقصد یې څه دي؟
دا روبوټ سره موږ جوړ کړی دی په خپله زما ټیم. سټم ایجوکیشن خو بیسیکلی سټوډنټس لپاره ډېر امپورټنټ دی. دا موږ یو مقرره کوي چې موږ بس سره په مخامخ ودرېږو.
په ننګرهار کې شوې د یوې مشاعرې حال هم درکو. را سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان د هرنای په یو سکرو کان کې د 14 لکبل شپږ مزدوران مړه شوي دي. د هرنای ضلع مرستیال کمشنر دفتر چارواکي وایي دا 14 د مارچ په 2 په کان کې د ګیس لکبل شوې وه. چارواکي وایي لکان څخه مړی پرون راوستل. دوی وایي په پیښه کې 15 کسان جوبل شوي هم دي. په پاکستان کې د سکرو کانونو فیډریشن جنرل سیکرټري سلطان محمد خان نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښې پخلی وکړ. تفصیل له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم را کوي.
د کوټ څخه 9 کیلومتر لرې و شمال ختیځ لور ته د بلوچستان د هرنای سلې په اشارهګه سیمه کې د کولې په یو کان کې 14 سوې د چلامل شپږ کان کیندونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ارنای د ضلع چارواکو په وینا چې دا پیښه پرون نه بل ورځ د پاکستان ماین ډیولپمنټ کارپوریشن یا پی ډی ایم سی تر سوري لاندې په یو کان کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې هلته شاوخوا یو درزن کان کیندونکي د کوئلې د را ایستلو په کار بوخت وو چې ناڅاپه په یو کان کې یوه 14 وسوه او په نتیجه کې د کان یوه لویه برخه کښېنستله او دا ډول یې زیاتره کان کیندونکي لاندې کړل. دغه وروسته د مرستو کار پیل شوی وو او په نتیجه کې د غزای څخه 15 کان کیندونکي په زخمي حالت کې راستلی او شپږ نور لا لاندې پاتې وو. د چا مړې چې د مارچ په 3 نیټه د اغزمن کان څخه راستلی دي او بیا وځای روغتون ته ورسول او هلته ډاکټرانو د ضروري عملیاتو وروسته دغه مړې وخپلو خپلو سیمو ته لېږدولې دي او زخمیان یې د نور علاج په خاطر د کوټ وسیول هسپتال ته راوړي دي. پر دې پیش باندې د پاکستان د کوئلې د کان کیندونکو د اتحادیې مشرانو سخت خواشنی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د صوبې په زیاتره کوئله کانو کې د حفاظتي انتظاماتو د نشتوالي له امله دا ډول پیښې رامنځته کیږي. په دې ترڅ کې د مارچ په 14 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کوئلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزي مشر سلطان نده وویل چې تر څو د کان کیندونکو د مرګ په صورت کې د کوئلې پر خاوندانو باندې معاوضه نه وي زیاته سوې تر هغه وخته د دغه ډول پیښو مخنیوی کول امکان نه لري.
دا دا پرون چې کوم واقع شوی ده دې ته سنگل لائن وایي چې دې ته هوایی ورنکي د وینټیلیشن چې بندوبست ورنکي دې ته سنگل لائن وایي. په دې کې چې د ګیس رالی نو هر څو انسانان چې دا بیا وژي. په دې کې د ګیس د اخراج کومه الټرنیټ لار ده او فرش هوا دپاره هم ده او د وتلو دپاره هم وي هغه لارې نه ده جوړه کړې. هسې دا سنگل لائن جوړ کړی دي او دا ممنوع دي. پکار دا دي چې د دې خلاف اف آی آر وشي.
په دې ترڅ کې چې کله په کوټه کې د چیف انسپکټر مین عبدالغنی شوانی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د پیښو وروسته په اغیزمن کان کې کار بند کړی دی ځکه چې هلته چاودنه د زهرجن ګیس له امله سوې وه او د پیښې د پلټنې امر دوی ورکړی دی او یو تحقیقاتي رپورټ به په 15 ورځو کې و صوبایي حکومت ته وړاندې کړي. د نوموړي په وینا چې تیر کال د صوبې د کوئلې په کانو کې 55 پیښې رامنځته سوې وې چې له امله و اویا کارکیندونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. پر دې پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم سخته خواشیني څرګنده کړې او د بلوچستان د کوئلې په کانو کې د کان کیندونکو د حفاظت په اړه د پورته سوو ګامونو په اړه رپورټ طلب کړی دی. په کوټه کې د مارچ په 3 نیټه په جاري سوي یو بیان کې نوموړي امر کړی دی چې د کوئلې د کانو خاوندان دي د دې پابند کړل سي چې دوی په خپلو کانو کې د کان کیندونکو حفاظت کینی وګرځوي او چې څوک دا کار نه کوي دا غو په ضد به دوی قانوني ګامونه پورته کړي. د اعلی وزیر په وینا چې د کان کیندونکو هر ډول حفاظت د کوئلې د کانو د خاوندانو ذمېداري ده نو په کار دي چې دوی خپله ذمېداري ترسره کړي. وروسته نوموړي د روغتیا د ادارې او چارواکو ته امر وکړي چې د زخمیانو د علاج په خاطر دي ګړندي ګامونه پورته کړي او دوی ته د هر ډول طبي اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې د شمیرې له مخې چې تیر کال په پاکستان کې 288 کان کیندونکي وژل شوي وو د یو سل شپږ پېټو تړاو د بلوچستان سره وو. د کوم د معاوضې لپاره چې حکومت لږ رقم یې شې دي یعنی 15 لک روپۍ د کان خاوند او 6 لک روپۍ د حکومت لخوا د ډیت ګرانټ په صورت کې ورکول کیږي.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کوا پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روغتیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلورنی مو بجو هارون باچا هنری غړی په پینزو بجو تاسو مشال ریډیو ته وګیې. قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ چارواکي وایي چې ترسو وفاقي حکومت د قبایلی ضلعو د بجلی بلونو په مت کې سبسیډي یا د رعایت په توګه اضافي روپۍ نه وي ورکړي نو تر هغې ورته د ورځې شپږ ساعته بجلی نشي ورکولی. دوی ویلي چې قبایل وړیا بجلی استعمالوي او چې تیر کال لپاره کومه سبسیډي ورکړه شوې وه هغه ختمه شوې نو ځکه یې ورته بجلی بنده کړې. بل پلو د ټیسکو دغه پرېکړې پر ضد په لنډي کوتل جمرود او باړه کې احتجاجي مظاهرې دوام لري او ځینې ځایونو کې لتهم وحل شوی دی. نور تفصیل لاسی مینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویان سراج خان د مارچ په 3 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت پخوانی فاټا له طرفه د بجلی د استعمال په مد کې کومه سبسیډي یا د رعایت په توګه روپۍ ورکړې وي هغه ختمې شوي او چې نورې روپۍ ورکړي نو بیا به خیبر ضلع ته د ورځې شپږ ساعته بجلی بحال کړي.
قبایلی خلک چې کومه دا بجلی استعمال نو دا فری استعمال او دا سبسیڈی 20-22 ارب روپو تا رسی. دی کال چې کوم موږ ته سبسیڈی راغلی و د حکومت طرف نه نو په یونټ او ریټ زیاتېدو د وجه دا سبسیڈی په دسمبر 2022 کې ختم شوی ده. موږ میټینګونه روان دي د حکومت سره چې څنګه موږ ته سبسیڈی ملو شي انشاءالله دی ته به موږ زر تر زره دا بجلی بحال کړو مغ شپږ ګنټې بشي او دی ته دا چې دی دا تارونو باندې زنجیر وغیرہ او چې کم زموږ تنصیبات دی دی باندې دی اس مسله نه جوړي ځکه چې دا د دې د پیسو باندې جوړ شي او دی فائدې لپاره جوړ شي وی دی.
د خیبر ضلع پلنډ کوتل جمرود او باړه کې د تیر درې ورځو راهیسې د بجلی د نشټوالي پر ضد مظاهره روانه دي او په ځینې ځایونو کې پرلت وهلای. د جمرود کوکی خیل احتجاجي پرلت مشر ملک نصیر احمد وویل چې ترسو دوی ته د تیر په څیر پوره بجلی نوی ورکړل شوی نو دې احتجاجونو ته به دوام ورکوي.
دو مولا څلور ګنټې بجلی راکوي او پاپ دا سره مونږ نه منو. مونږ ته شپږ ګنټې بجلی غواړو چې کوم اګریمنټ یې را سره کړی نو نن اوس ته مونږ دا خبره غواړو چې مونږ در نه جاری وي خو ان شاء الله تعالی چې کومې درې خبرې یا برقرار وي ګریډ وی بند وي او روډ وی بند وي او در نه وي مونږ جاری وي ان شاء الله.
د خیبر درې لار هم په لنډ کوتل چروازګۍ کې تړل شوی خو بیا یوازې وړو ګاډو او مسافرو ته متبادل لار ورکړل شوی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرې تګ راتګ وکړي. په لنډ کوتل پر لت کې موجود کسان هم په دې اړه خپل خیالات څرګند کړل.
کم از کم اته ګنټې بجلی موږ له پکار ده چې څو پورې موږ له اته ګنټو نوټیفیکیشن یې راوړای ډی سی او ای سی او دغه موږ بالکل نه منو ځکه چې په دغه واپډې والا باندې موږ لږ اعتبار هم نشته.
سالور ګنټې موږ ته نامنظور دی. خبره دا ده چې په 750 فوټ کې اوبه دي بجلی چې راشي اوبه ځمکې نه را روان شي په نیمه ګنټه کې موږ ټویل اوبه نه راخېجایي دی هغه پیرې. چار ګنټې نامنظور دی. چې ګنټې موږ ته نامنظور دی خو چلو موږ مشرانو سره چې ګنټې مخکې خبره کړې وای دغه واجه نه موږ ته دا منظور او قوم یو قدم یو آواز دی لغزای نه خوڅېګو موږ خپل حق غواړو.
د خیبر ضلعي انتظامی قومي مشرانو او د ټیسکو چارواکو ترمنځ په دې تیره یوه ونۍ کې په بیا بیا غونډو کې مذاکرات شوي خو تر دې دمه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولی ته نږدې میشت وزیرستانیان او افغانستان ته د پوځي عملیاتو له کبله کډه شوي د شمالي وزیرستان کډوال وای چې په تګ راتګ کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی تور پورې کوي د پولی دواړو غاړو ته خلک چې له یو بل سره رښتې لري نو چې کله په غم خاده کې تګ راتګ کوي په پوله موجود ایجنټان ترې پیسې اخلي او بې ځایه تنګوي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي چې د مسلې د حل لپاره ممکن ګامونه اخیستي دي او هیڅ چاته د پیسو د اخیستو اجازه نشته. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان پاک افغان پولې دواړو خواو ته میشته وزیرستانیان ګیلمن دي چې غلام خان پوله باندې تګ راتګ یې ستونزمن دی. دوی وایي چې نشي کولی چې په اسانه تګ راتګ وکړي. د پولې دواړو خواو ته میشته دي او ډیری لا د پولې پورې د کډوالۍ ژوند کړي. د دوی په وینا څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د غلطایوې میرمن د اوږده انتظار په سا ورکړه چې د راتلو انټری ته په پوله په انتظار ول. زیاتوی چې له یو بل سره یې رشتې دي او ډیرای داسې چې یو ورور د پولې یو خوا او بل بلې غاړې ته میشت دی خو تګ راتګ یې په انټری دی. دوی تور پورې کوي چې بغیر د پیسو ورته انټری نه کیږي. په ډیر مشکل سره د ضرورتونو پوره کولو او یا ناروغانو راوړلو لپاره په غلام خان اجازه پیدا کوي. د شمالی وزیرستان د تاخیل اوسیدونکي عبدالله نور چې نه کالونه یې په خوست کې په کډوالۍ کې تیر کړي مشال ریډیو ته وویل د دتا خیلو بلوسیدون کې احمد الله چې د کالونو نه خوست کې د کډوالۍ ژوند کړي وایي چې حکومت یې دواړو خواو ته د دوی تګ راتګ آسان کړي. په غلام خان بندر د تګ راتګ د غستونزې په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک نه وپوښتل نو دوی وویل چې دوی او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر روزانه په بنیاد د خلکو تګ راتګ څارنه کوي. متعلقه چارواکو ته ویل شوي چې څومره هم کېدلې شي د خلکو تګ راتګ آسانه شي. د دوی انټری لپاره د دوی د خپلو قبیلو مشران ټاکلي چې هغوی یې تصدیق کړي او روزانه تګ راتګ لپاره د خلکو نوم لیکنه کړي. نوموړي وویل چې چاته هم اجازه نشته چې د دې خلکو پیسې واخلي. په دغه شکایت یې وړاندې هم څو مشران گرفتار کړي لګیا دي چې زیات سہولتونه برابر کړي او ضربه دغلته د ایف آئی اے ټیم هم په پوله دفتر جوړ کړي چې د هغې سره به تګ راتګ قانوني او نور هم اسانه شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے. پیښور هایکورت د خیبر پښتونخوا په 24 انتخابي حلقو د زمینی انتخاباتو اعلامیه معطله کړې ده. دغه اعلامیه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن لخوا جاری شوې وه چې په دغه حلقو یې په ځینو په 14 او په نورې په 19 مارچ انتخابات اعلان کړي. دغه انتخابي حلقې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی نه د اجتماعي استعفاګانو وروسته خالي ګرځېدلې وې. عدالت ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند د غړو لخوا درخواستونه ورکړل شوي چې زمینی ټاکنې باید معطل شي، ځکه تر دې وړاندې اسلام آباد لاہور ہائی کورٹون هم دغه ټاکنه اترولې دي. دا چې تحریک انصاف ګوند ول استفاګانې ورکړې او وروسته واپس اخلي، نو دوی ولې پښیمانه شوې دي؟ زمونږ خبريال شانواز ترګزی تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
پیښور هائی کورٹ په خیبر پختونخوا کې د قومي سیملی د 24 انتخابي حلقو لپاره کېدونکو زمینی انتخابات معطل کړي. د پیښور هائی کورٹ هغه بنچ چې په کې دوه ججانو دغه فیصله اورولې ده، جسټس سید عتیق شاه او جسټس سید ارشد علی پکې ناست وو. عدالت د مارچ په دریمه د خیبر پختونخوا د 24 انتخابي حلقو نه د پاکستان تحریک انصاف په ټکټونو قومي سیملی ته انتخاب شوي هغه غړو چې تیر کال په اپریل میاشت کې د قومي سیملی نه اجتماعي استعفاګانې ورکړې وې او وروسته د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دغه حلقو د زمینی انتخاباتو اعلان هم کړو، عدالت دغه زمینی ټاکنې معطله کړې. د تحریک انصاف ګوند غړو چې پکې پخوانی وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک، وفاقی وزیر مراد سعید او نور هم شامل دي، په اپریل 2022 کې د استعفاګان ورکولو دغه فیصله د ګوند د مشر عمران خان د وزیر اعظم د کورسی نه د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې کړی و. د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په بیلابیلو نیټو ولی اخیرنی استعفاګان یې په جنوري میاشت کې منظوره کړی و. دا چې د تحریک انصاف ګوند غړو اول استعفاګان ورکړي او چې سپیکر منظوره کړي نو وروسته بیا عدالت ته لاړل چې دغه استعفاګان باید نامنظوره شي. دوی ولی په خپل دغه فیصله پیمانه شوی. ساجد محمد د تحریک انصاف په ټیکټ د مومندو نقامی سیملی ته منتخب شو. د مشهد ریډیو دغه پوښتنه داسې جواب کړي.
منګه واپس جنریشن طرف ته تګ غوښتو او دا غي د پاره ضروری دا و چې زمنګا لیډر اف اپوزیشن زمنګا راشي، پبلک اکاونټس کمیټي مو تراشي او هغه باندې منګه په ګورنمنت باندې پریشر واچو. دا غي د پاره ضروری دا و چې منګا واپس ته اسمبلی طرف ته لاړ شو. چې منګا دوه حکومتونه قربان کړ بیا هم دوی د الیکشن طرف ته نزي، نو منګا ته دا ډیره یو اسانه لار و چې منګا واپس عدالت تلار شو، خپل استفاګانی روالو او منګه دغه استفاګانی دانه چې منګه به د قومي اسمبلی د معمول مطابق اکټیویټیز کې ساخلو، بلکې منګه به صرف او صرف هغه کې پریشر دا جوړو چې منګه زر تر زره د جنریشن طرف تلار شو.
د تحریک انصاف د حکومت د ختمې دورستو د ګڼو رایو په خستو سره د پاکستان د مسلم لیگ نواز د مشر میا شهباز شریف د پاکستان جمهوریت تحریک په اتحاد وزیر اعظم وټاکل شو چې دردی وخت وزیر اعظم دی. پیښور های کورټ کې د درخواست ورکوونکو وکیل بیرسٹر گوہر عدالت ته ویلی هم چې سږ کال د 14 جنوري نو وروسته د تحریک انصاف وړو قومي سیملی ته د ورتګ فیصله وکړه، نو سپیکر راجا پرویز اشرف یې ټولې استعفاګانې منظوره کړې. د پیښور خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر په شاد رډیو ته وویل استعفاګانې ورکول او بیا هغه واپس اخیستل ثابتوي چې د تحریک انصاف ګوند ځینې ګامونه داسې ښکاري دوی ډیر اوتار دي.
مخکې نه هغې دا خبره مشهوره کړې ده چې یو په یو لاره لاړ شه او لږ ساعت کې که تا ته پته ولګي چې دا لار ټیک نه ده نو راواپس شه او یو ټرن والا، نو هغه وایي چې دا څه بده خبره نه ده. په یو جماعت کې دننه په یو پارټۍ کې دننه دا ټوټل کلچر بدل شي. کم کلچر چې په نورو جماعتونو کې شته چې هلته دې خبرې ته بد ګڼلې کېږي او دلته نه ګڼلې کېږي، هلته داسې اقدامات کېدای شي.
بیرسٹر گوہر عدالت ته هم وویل تر دې وړاندې د لاهور های کورټ او د اسلام آباد های کورټ هم د دغه غړو مقدمو باندې ضمنی انتخابات معطل کړي دي، باید دا عدالت هم معطل کړي. پیښور های کورټ د مارچ په 14 او په 19 په ټولو 24 حلقو باندې ترتیب شوي ضمنی ټاکنې معطل کړي او د مقدمې راتلونکي اورېدنې لپاره د 8 مارچ نیټه مقرره کړي. عدالت په دغه نیټه ټولو اړوند ادارو نه ځوابونه هم غوښتلي دي. بلخوا د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علی هم پنجاب کې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د پاکستان د ولس مشر د ټویټر اکاونټ نه د مارچ په دریمه د جاري شوي یو ټویټ تر مخې عارف الوی پنجاب کې د انتخاباتو لپاره د اپریل 1 نیټه اعلان کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مارچ په 2 په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو له مشر اختر حیات سره وکتل او ورته د نوو وسایلو ورکولو مرستو ژمنه وکړه. په پیښور کې د امریکا کونسلګری د مارچ په 2 په ټویټر لیکلی چې په دغه لیدنه کې سفیر د خیبر پښتونخوا خوندي ساتلو په لړ کې د پولیسو د کار ستاینه وکړه او د پاکستان امنیتي ځواکونو ته د مرستې ورکولو باور ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په مختلف لیفو برخو کې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. تفصیل د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان په دې ریپورت کې اورو.
پیښور کې امریکایي کونسلیټ په خپل ټویټر لیکي چې په پاکستان کې امریکایي سفیر ډونلډ بلوم د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان سره د زیارت پر ورځ پیښور کې ملاقات کړی او خیبر پختونخوا په خوندي ساتلو کې د پولیسو مننه وکړه او د دوی د ملاتړ په اړه بحث وکړو. د امریکایي سفیر ډونلډ بلوم په مشرۍ تل دغه پلاوی ته آی جی پی د پولیسو افسرانو لپاره د تربیتي پروګرام، ساینسي تحقیقاتو او د ترهګرۍ سره د مبارزې د څانګې د بیا تنظیمولو او د ترهګرۍ سره په مؤثره توګه د مبارزې په اړه معلومات ورکړل. دا نمندرا چې تیر کال راسه په خیبر پښتونخوا کې ور بیا په پولیسو او نورو امنیتي ادارو په کسانو د وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په داسې حالاتو کې خیبر پښتونخوا پولیسو توان زیاتولو، جدید اسلحه او سامانونو سره سره تربیت ورکولو ته څومره اړتیا لري. نو په خبر کې انګریزي ورسپانې د نیوز سره کارکونکو خبريال جاوید عزیز چې د ډېر وخت راسه د پولیسو په فعالیتونو او ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پولیسو په کارکردګۍ لیکل کوي، وایي چې موجوده وخت کې د خیبر پښتونخوا پولیسو سره باید دا ډول مرستي
وکلی شي. یوزل بیا خیبر پختونخوا پولیس چې دین هغه طرح غرهکار دي او یوزل بیا دي ته د مرستې ضرورت ته د انټرنیشنل کمیونټي د غټو طاقتونو په ټکنالوژي کې خاص کر په وسایلو کې تاسو ګوره په 1300 کې کافی حمله په تھرمل ایمیجینګ سکوپس چې کوم دي، نایټ ویژن چې کوم ډیوایسز دي، په هغه باندې ناکام شوی دي. نو کدا غ ټکنالوژي دي سره نه وي دغه حمله به بیا په دې پوسټ او په دې پولیس سټیشن باندې کېدی او نقصان بکېدو. خو دغه ډیوایسز چې دي دا ډېر کم تعداد کې دي. تاسو خیالي د شپې په ډیرو حملو کې دغه ډیوایسز حمله آور یوز کړی دي او هغه چې دین پولیس والا شهیدان کړی دي او دغه چې کوم پولیس سټیشن دي هغه باندې حمله کړی ده. نور بلټ پروف جاکټس پکار دي، بلټ پروف چې کوم ګاډي دي هغه پکار دي.
په 1 جنوري هم پیښور پولیس لین کې په جمعات باندې د ماسپخین منځ په وخت ځانمرګي برید کې د اتیو څخه زیات کسان وژل شوي وو چې پکې زیاتره پولیس والا وو او خوشا یې نیم سل پورې ژوبل شوي هم وو. دا چې د خیبر پښتونخوا پولیس د تیر خوشا دوه لسیزو راسې د ترهګرۍ ضد جنگ کې نیغ په نیغه بوختي او د وسله والو په هدف هم دي. نو څومره دغه ډول جدید ټکنالوژۍ ته او وسایلو ته دوی اړتیا لري. نو په اسلام آباد کې د شخړو امنیتي مطالعاتي څېړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ ریسرچ سټډیز مشر جنرل ریټائرډ ساتاټک مشال لیډو ته وای
دا سازو سامان خو ضرورت زموږ غوندې مرکونو ته همیشه وی او زیات وی او ځکه چې دلته کې کوم مشکلات او کوم سکیورټي اپریشن سره زموږ پولیس او فوج چې کوم دي په مخ دي نو هغه خو لازمی خبره ده چې باید سینه داسې د کټوپی ټکنالوژي شو هغه په مدد سره چې کوم دي نو د دشتګردو د غشي هغه چې کوم دي نو خامخا دا ټکنالوژي جوړ دي مرکونو سره شته سپیر ټکنالوژي دی وسره غټه وسره نو هغه کده دي په دې سلسله کې د پاکستان د فورسز مدد وکړي خو یقینا لکه څنګه چې په دهشتګردۍ خلاف چې کوم دی دومره شر کاله چې کوم دی په افغانستان کې یا په پاکستان کې د خپلو کې کوآپریشن کولو زمونږ او د هغې امریکې هغه خامخا ښې نتیجې راوتې وي او بیا به هم ښې نتیجې راوځي. نو ضروري خبره ده چې دا به یو ښه پرمختګ وي د دواړو د ملکونو لپاره.
د زیارت پر ورځ په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم پیښور کې د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر سره ملاقات کې د صوبې د پولیسو د ترهګرۍ ضد جنگ کې د پولیسو د اقداماتو ستاینه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودي خبرې کمی دي او روانې چارې څه وای؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزی او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د خبرونې نیمایي برخې ته را رسیدلې یو څو مهم لنډ خبرونه درته دروړو. د بلوچستان د هرنایي د سکرو په یو کان کې چاودنې له کبله شپږ مزدوران مړه شوي دي. په کوټه کې د ماینونو چیف انسپکټر عبدالغنی شاهوانی پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا چاودنه د مارچ په دویمه د شارګي سیمې په یو کان کې د زهرجن ګیس له کبله شوې وه. نوموړی وایي چې له کان څخه د مړو او ژوبلو کان کیندونکو د راویستو لپاره عملیات بشپړ کړي چې په نتیجه کې پرون شپږ مړي راویستل لو زیاتوي. لکان څخه پنځه ژوبل مزدوران هم راوستل شوي دي. امنیتي چارواکي ادا کوي چې شمالي وزیرستان میرعلي کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان د ځانمرګو بریتونو مرسته کوونکي وسلوال وژلې او دوه نور یې گرفتار کړي دي. په میرامشاه کې یو پوځي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي سرتیرو د مارچ په درېمه په میرعلي کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پر مهال یو مشکوک وسلوال خادم الله وژلې چې د دوی په وینا په ځانمرګو بریتونو کې به د وسلوالو مرسته کوله او دوه نور یې گرفتار کړي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان رسنو ته پاستول شوی بیان کې دا کړي چې پرون یې په میرعلي کې په امنیتي عسکرو برید کړي او ورته مرجوب لاړولې، خو امنیتي چارواکو دا خبره رد کړې ده. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د تیرو سو کلونو راهیسې په خوست کې ژوند کوي وایي د غلام خان په لاره په تګ راتګ کې مشکلات لري. دغه کډوال وایي نهه کاله پوره کیږي چې دوی هلته په خوست کې د کډوالۍ ژوند کوي او خپلو سیمو ته لا هم نه دي ستانه شوي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وویل چې دوی او په سیمه کې پوځي مشران د روزانه په بنیاد د خلکو د تګ راتګ څارنه کوي او کوشش کوي چې د خلکو مسلې هوارې کړي. په اټلی کې د افغانستان سفارت وایي هلته په اوبو کې د کډوالو د کشتۍ له ډوبېدو وروسته د 32 افغانانو جسدونه موندل شوي دي. سفارت نن په خپل فیسبوک پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې د دې سربېره 15 افغانان روغتون ته او 2 کسان چې له پیښې ژوندي وتلي د کډوالو یو مرکز ته لېږدول شوي دي. او یوکرین ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بخمود سیمه کې ګڼ شمېر روسي حملې په شا تمبولې دي. دا تر هغې وروسته ده چې ماسکو ادعا کوي چې عسکرو په دغه مشرقي ښار د میاشتې حملو وروسته نږدې پوره کنټرول حاصل کړی دی. داود مشال ریډیو مهم لنډ خبرونه اوس یو رپورټ ته ورزو. د پاکستان یوکرین نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بخمود سیمه کې ګڼ شمېر روسي حملې په شا تمبولې دي. دا تر هغې وروسته ده چې ماسکو ادا کړی عسکرو په مشرقي ښار د یوې میاشتې حملو وروسته نږدې بشپړ کنټرول ترلاسه کړی دی. تفصیل له احمد شیبر نه.
اوکراین نن خبر ورکړ چې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې پر بخمود ښار د روسیې ګڼ بریدونه شاته تمبولې دي. د روسیې ملیشه ځواکونو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې دغه ښار نږدې بشپړ محاصره کړی دی. له څو میاشتو راپدې خوا روسي ځواکونو پر بخمود ښار تمرکز کړی چې ویې نیسي. د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک په سیمه کې د اوکراین د لوی درسیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې پرون اوکراینی ځواکونو په بخمود، لیمان، افتیفکا او شاختار سکس سیمو کې د روسي عسکرو تر 150 ډېر بریدونه دفع کړي دي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر په نننی راپور کې ویل شوي دي چې روسي ځواکونو هڅه کوله چې بخمود بشپړ محاصره کړي خو دوی مخه ونیوله. اوکراینی چارواکو ویلي دي که چېرته د بخمود دفاع دوی ته ډېره ګرانه تمامېده نو ممکن یو مخ خپل ځواکونه له دې ښار وباسي او په لویدیځ او شمال لویدیځ کې په نویو موازیو کې ځای پر ځای شي. که څه هم په بخمود کې وضعیت نازک یاد شوی دی خو تر اوسه اوکراینی پوځیان دې ته نه دي چمتو شوي چې له دې ښار خپل سرتیري وباسي. د اوکراین د ځانګړو عملیاتو قمندان جنرال ویکتور خورینکو په فیسبوک کې لیکلي دي چې د بخمود په دفاع کې د دوی ځواکونه په ډیرو سختو شرایطو کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي او دښمن ته د ډیرو تلفاتو د اړولو هڅه کوي. د جمعې په ورځ د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ځواکونو مؤسس افګینی پروګوژین په یوه ویډیوي پیغام کې ادعا وکړه چې نږدې دی چې بخمود سقوط وکړي او د دې ښار یوه لاره پاتې ده چې ترې محاصره پوځیان ووځي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویلي دي چې اوکراینی ځواکونه په بخمود کې تر ډیر سخت فشار لاندې دي او د ښار دننه او شاوخوا سخته جګړه روانه ده. د بریتانیا د دفاع وزارت د استخباراتي راپور له مخې روسي عسکرو او واګنر ملیشه ځواکونو د بخمود په شمالي برخو کې پرمختګ کړی دی. د دې راپور له مخې اوکراین په سیمه کې خپل ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي او په تیرو 16 ساعتونو کې په بخمود کې دوه مهم پلونه نړېدلي دي. لویدیز متخصصان په دې باور دي چې بخمود له ستراتیژیک پلوه مهم ښار نه دی خو له سیمبولیک پلوه روسیې ته اهمیت لري.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحې فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې لورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو سیړنیز مرکز په هیواد کې د امنیت او وسوالو بریدونو په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز د مارچ په لومړۍ نیټه په جاری کړي رپورټ کې ویلي چې د روان کال په فروری کې زیات وسلوال بریدونه او د نام نه پیښې تر سترګو شوې. ادارې ویلي چې په پاکستان کې د جنوري پرتلا په فروری کې وسلوال بریدونه تر 2% زیات وو. په رپورټ کې د امنیتي ادارو لخوا د وسلوالو خلاف کاروایانو ته هم کتنه شوې ده. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه په رپورټ کې راکوي.
د شخړو او امنیتی مطالعاتو سیړنیز مرکز چې په لنډیز کې ورته پی آی سی ایس ایس هم ویلي کیږي، د مارچ په لومړۍ نیټه جاری کړي خپل رپورټ کې ویلي چې 13 میاشت ترهګر بریدونه زیات شوي، خو پکې د مرګ جوبلې کچا د جنوري په نسبت کمه وه. رپورٹ زیاتوی چې له 2015 نه تر اوسه دا ډومبه داسې میاشته چې پکې لټولو زیات 85 د نامنې پیخي شوي، چې پکې 25 کسان مړه او یو سل سلور دیش کسان جوبل شوي دي. دا یاد ادارې مشر جنرال سات خټک مشال ریډیو ته ویل چې روان کال د جنوري په نسبت د فروری په میاش کې شوي بریدونو کې 2.5% اضافه راغلی ده.
د دې کې دا چې دا غسر کمپیر کې د جنوري د میاشتې سره نو بیا دا غینا د دې کې د لګو خلکو د مړکېدو او د زخمیانو کېدو هغه د رپورت ته هغه ځکه چې په جنوري کې چې کوم دی نو د پولیس لاین په خبر کې چې کوم دی کوم معاملې شو او خودکش شاري کې کوم دی ډېر زیات خلک شهیدان شي او جوبل شي، نو ځکه د جنوري د حالاتو نه خو د فروری د حالات چې کوم دی دا بهتر دی د جاني نقصان په حواله سره. خو که روس ته نور پسې ګوري مثلا په دسمبر کې په نومبر کې داسې بیا د فروری د حالات چکم دی دا په بره باندې روان دي، یعنی کې حمله زیاتی شوې دي.
د سیډن یو بل اداره سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز د کال 2023 د جنوري د میاش په خپل سیډنیز رپورت کې ویلي چې په کال 2023 کې 300 اویا بریدونه شوي، چې پکې 202 اتیا د سکیورټی کارکونکي وجلی شوي. د خیبر پښتونخوا پخوانی ای آی جی اختر شاه مشال ریډیو ته وویل چې د ترخګره په پیښو کې پولیس لټولو زیات په نخښه شوې دي.
دو سی زوردی همیشه غی کوشش دا وی چې ځان د پارا په معاشه کې یو سوشل سپیس کریئیټ کی او بل ورسره دی د پارا ضروری ده چې بیا فزیکل سپیس هم ورسره وی. نو فزیکل سپیس الدی ولی کیږي چې د حکومت هغه ادارې چې د دې ذمہواری وی چې هغه په علاقه کې د حکومت ریټ نافذ کړي، نو دی لڑکی آغا پولیس دے، نو چکل اپا پولیس وانے حملہ شروع شی آپ اخبل دفاع کے لڑ شی روس تو لڑ شی، نو لازم دا علاقہ بیا چا تا واپاتی کی گی دہی تا واپاتی کی گی.
یاد رپورٹ کی ویلی شیوی چی دا فروری پا میاش کی ترطول زیاد دویش تنامنے پیخی پا بلوچستان صوبہ کی شیوی دی. رپورٹ کی دا ہم ویلی شیوی چی پسند او پنجاب کی ہم دا وسلوار اڈل لخوا حملی شیوی دا ترطول زیاد ہائی پروفائل برید دا کراچی پولیس لائنزو. دا پی آئی سی ایس ایس ادارے مشر سعد خٹک مشال ریڈیو تو اویل چی دا فروری پا میاش کی پا قبائلی ضلعوں کے ہم شپاڑس ترہگر بریدونے شوی چی پا کی شپاڑس کسان مل او یو کم سلویخ کسان جوبل شوی دی.
دیکھ زیاد تر عملی چکم دی نو دا پا فاٹا کی شوی دی، دا زور فاٹا چکم زمونگا زلی دی آلت شوی دی او پا نور صوبو کم شوی دی خو لگی لگی شوی دی. نو بیا دا ٹرینڈ چکم دی سو فار لگ برا طرف تر آوان دی، خو ما څنګه حکومت څنګه ګامونه اخستی او خلی لګیا دي د ټي ټي پی په حواله سره چې کوم دي صدا سه هم فیصله شوې دي چې راغي کاروایان په پاکستان کې خصوصا با اوس کمیدو طرف ته زیاتو طرف ته
زمان دازر چې نزی
رپورت کې ویلي شوی چې د فروری په میاشت کې د سیکیورټی کارکونکو لخوا په جوابي بریدونو کې 550 شکمن وسلوال وجل شوي او 50 گرفتار شوي هم دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې په هیواد کې به له مارچ نه تر مئی میاشتې د معمول نه زیاتې ګرمي وي. په پاکستان کې د مارچ نه تر مئی پورې موده کې عموما دومره ګرمي نه وي. د موسمیاتو محکمې په هیواد کې د ګرمۍ د سپو خبرداري هم ورکړې او امکان یې ښودلی چې ښایي روان کال بارانونه هم کم شي. نور تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د جمع پورس د موسمیت د ادارې تازه جاری شوی رپورت لمخې د نړیوال او سیمایز موسمی حالاتو په اساس د پاکستان په ډېرو برخو کې د معمول باران امکان دی، خو د خیبر پختونخوا شمالي برخو او د گلګت بلتستان په زیاتره سیمو کې تودخت یا ګرمي به د معمول نه د پورته پاتې کېدو امکان دی چې د ګرمۍ سپې به هم شروع شي او په دغه خبرداري هم ورکړی دی. پېښور کې د موسمیاتو محکمې یو مشر ډیپټي ډایرکټر ڈاکٹر محمد فہیم احمد دا مارچ پر سلورما مشال لیڑو تو ول چې دا کم باران او د نارمل نه زیات درجه حرارت په وجه فصلونه هم اغیزمنې دي شي او د زمکه لاندې د اوبو کچه هم غورځېدلی شي.
کم باران او د نارمل نه زیات ټمپریچر د دې په وجه کې دي شي چې په ځنه خاورونو کې یا په ځنه علاقو کې د هیټ ویو یا د زیات ګرمۍ صورت حال هم پیدا شي. په دغه علاقو کې خصوصا لکه ډېر اسماعیل خان، لکی مروت، کوهاټ، پېښور، مردان او عمدہ سے د صوابے او د چارسدی علاقے هم شامل دي. فصلونه چې دي خصوصا غنم او چانا دا به هم د خپل وخت نه پیله چې دي زرغون شي، لکه د غنم او غوبل یاد دي لو کولو وخت په زر راشي کی دي شي چې د غنم پیداوار هم متاثر شي او دې سره سره د اوبو ضرورت هم سی واشي.
نموړي ځاتکړه چې د ګرمۍ زیاتې دوه لوځي په غرض سیمو کې د وره غټان هم په ویل کې دو دی او چې د ضرورت نه زیات ویلی شي او اوبه شي نو بیا په میدانی او سندونو سره جوخت سیمو کې د سیلابونو راتلې هم خطرې وي. دا چې د دې وجوهات سوي او د دې مخنیوي سرنګ کول شو نو پېښور پونتون کې د ماحولیت او سانګ مشر یا چیرمن پروفیسر ډاکټر نفیس مشال لیډو ته وایي چې نړیوال تودخت، موسمي بدلون او بیا د ځنګلاتو پام نه ساتل او د دې کټکول د دې غټه وجه دي.
هیټ ویو خو اسی جنرالي راځي لکه دا یو نارمل کیس دی، لکه دا سوزیه اب نارمل کیس نه دی، خو هغه عموما راځي د جون نه پس جون، جولای او اگست پورې د امکاناتي، خو هغه ډېر شارټ وی لکه یا دوه ورځې وی یا یو ورځ وی، چې ډېر اوږد شي درې ورځې وی. بیا موږ سره چې پروس خلک کم هیټ ویو راغې په مارچ کې نو موږ ډېر خلک وایي چې موږ سپرلی نه لیدو، نو هغې سره خلک ډېر زیات متاثر شو. دا چې هغې سره ډېر زیات ټمپریچر سیوا شو په غرونو باندې واښو وچ شو. اوس څه کال بیا پرډکشن دی او دا پرډکشن ټیک دی. په دې هیټ ویو کې چې کوم فرق دی نه داري چې دا یو د وخت نه مخکې راځي او بل دا چې د ډېر وخت لپاره راځي.
نوموړی زیاتوي چېرته 2023 به دا موسمي بدلون زیاتېږي، ګرمي به هم سیوا کیږي او بل موسمونو کې به غټ بدلونونه هم راځي، نو باید ونې بوټي وکرل شي، د اوبو ضایع کول بند کړل شي، کارخانو نه چې کوم خراب لوګي وځي هغه هم بند کړل شي. دی وایي چې پاکستان د نړۍ هغه هیوادونو کې دی چې نړیوال تودخت او د موسمي بدلون په شان خطرو سره ډېر مخ دی. د دې نه بچ کېدو لپاره دوی د نړۍ نه مرستو غوښتنه کړې وه چې ورسره نړۍ ژمنه هم کړې ده، خو لا یې ورته نه دي ورکړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې
د پېښور انجینرینګ په هنتون د مارچ په دریمه په قومي کچ د روبوټونو درې ورځنی نندارتون او مقابله پیل کړي. په مقابلو کې د ملک د بیلابیلو پوهنتونونو، سکولونو او مدرسو زده کوونکي برخه اخلي. نندارتون کې د روبوټ یا د مشینانو تر مینځ د جنګونو، د ای گیمنګ او د لوبو د مقابلو تابعه شوي. تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه په دې رپورټ کې اورو.
دا په پېښور انجینرینګ پوهنتون کې د روبوټونو یا د مشینونو فوټسال مقابله روان دي. دا روبوټونه زده کوونکو جوړ کړي انجینئرینګ پوهنتون د مارچ په دریمه درې ورځې د کمی کچې د روبوټونو نندارتون او مقابلې پیل کړې چې پکې د ملک د بیلابیلو پوهنتونونو سکولونو او مدرسو زده کوونکي برخه اخلي. نندارتون کې د روبوټس یا د مشینانو ترمنځ د جنگونو د ای گیمنګ او د لوبو د مقابلو تابع کړی دا. دا ایئر پوهنتون اسلام آباد زده کوونکي حیدر سجاد مشال ریډیو ته وویل چې د نورو هیوادونو سره په ټیکنالوژي کې د برابرۍ لپاره د داسې غونډو ضرورت دی.
مونږ لاست ایئر دلته راغلي یو ټی پشاور د روبوټکس ایونت دلته دا روبو فوټسل مونږ جوړ کړی دی په خپله زما ټیم او مونږ لاست ایئر سیمی فائنلسټ ټو د ایونت او د روبو فوټسل او دی ایئر ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې فائنل وګټو ځکه لاست ایئر سیمی فائنلسټ ټو او اوس هم مونږ سیمی فائنل ته لاړو یو راوند مونږ ټو او امید لرو چې فائنل به مونږ وګټو. سٹیم ایجوکیشن خو بیسیکلی سټوډنټس لپاره ډېر امپورټنټ دے دا مطلب زمونگا لیک دے پاس زمونگ دا پاکستان دا نورس ویسٹ سر اپ روبوٹکس او آٹومیشن کے دا مولا یو مکر آکی چی مونگا ویسٹ سر اپ مخامخ خود ریگو او یو لیول مقابلو کو سیم تو سیم ایکولی دا دیر خم موقع دا مطلب پاکستانی سٹوڈنٹس دا ویسٹ سر مقابلو تیارو لے دا پارا.
دا پیښور د انجینئرینګ پوهنتون استاد شهزاد انور مشال ریډیو ته وویل چې پړومبي ځل یې په پیښور کې د پوهنتون او سکولونو د هاغه ځوانانو او ماشومان لپاره چې غواړي روبوټونه جوړ کړي تربیتي پوهاوی او مرستې ورکوي.
په پیښور انجینئرینګ یونیورسيټي کې فرست ټایم مونږ دا ارګنایز کو دې سره سره مونږ د دنیا نه بهترین دماغونه راغوښتي از ا کینوټ سپیچر سچ از فرام کناډا یا په د اوسترالیا نه کناډا نه د چاینا نه بنگلاشی کسان مہمان راغلی دی زدین علاوہ پاکستان کی دا ڈفرنٹ یونیورسٹیو نا اور آرگنائزیشنس نا مہمان راغلی دی اگی ریگولرس پروسیس دبا دی کی پیپر خپل را لګلی وی او بیا هغه پبلش شوی دی تقریبا 60 پوری پیپر یې دی کی پبلش کیږي او پریزنٹ کیږي. با دې سره سره د آرټیفیشل انټیلیجنس د میډیکل انجینئرینګ بای میډیکل انجینئرینګ روبوټکس اټومیشن دا ټول ایریاز موږ په دې کې کور کړی دي. ور سره موږ په دویم ځل باندې یوت روبوټ کمپټیشن په پاکستان کې ارګنایز کړو. دا کمپټیشن اسپیشلی موږ د سکول ماشومان د کالج ماشومان او د یونیورسټي ماشومان دا ټول موږ راغونډ کړی دي. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از لاسٹ ٹائم موږ کا مدرسہ بیت الاسلام جو کہ یو مدرسہ دا غی سټوډنټان راغلی او غی ډیر امپریسیو وو اغي ډیفرنٹ پرایزز ګټلیو دیز الله هغه ماشومان بیت الاسلام مدرسه چې کوم تلګن کې دا غینه بیا مل مان راغلی دي ماشومان او اغي ډیفرنٹس کمپټیشن کې حصہ اخلي.
د خیبر پختونخوا د ساينس او ټیکنالوژي ادارې ویان دي نادیا خان مشال ریډیو ته وویل چې د نندارتون مقصد د زده کوونکو او د روبوټس د سنت سره د تړلي خلکو ترمنځ تړاو جوړول دي او زده کوونکو ته د خپل ایډیاګان لپاره یو پلیټ فارم ورکول دي.
د دې ایونت مقصد دغه دی چې ساينس او ټیکنالوژي کې چې څومره هم نوي ډیولپمنټس کې یا نوي ریسرچرز کې هغه موږ د انډستری سره کنیکټ کو انډستری سټیک هولډرز هم دلته راشي او ریسرچران هم باقاعده د دې پروجیکټ کې کوم دی هغه ډسپلی وګوري. نو ډېر یو انټرېسټینګ شانتي کمبینیشن دی کوم چې ماشومان ته به هم یو ویژن ورکړي د ساينس او انټرېسټ کوم دی هغه هم په دې سیزن کې را جوړیږي. د دې علاوه د خیبر پختونخوا ساينس ایجنډا موږ ریسنټلی لانچ کړی دی. نو د ساينس ایجنډا مقصد هم دغه دی چې په خیبر پختونخوا کې موږ مختلف داسې ایونټس یا داسې غونډې چې کوم دي د ساينس او د ریسرچ په لړ کې غره را جوړې کی او چې د خلکو اسپیشلی د ساينټیفیک کمیونټي چې کومه دغه یو انټرست هم ډیولپ شي او عام خلکو ته هم موږ د روبوټکس او د ساينس دغه انوویشن چې کوم دی غوړه سو.
دا روبوټک اند اټومیشن ان انډستریز په نوم نندارتون کې د نور هیوادونو د پوهنتونونو استادانو او د روبوټ صنعت سره تړلې خلک هم برخه اخلي چې د کوونکو ته د روبوټونو جوړول لپاره فندونه هم ورکوي او په هغه کې د نویوالي راوستلو لپاره ټکنیکی مرستې به هم ورکوي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال رادیو اوري ز سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ له لومړۍ نیټې نه پیل شوې ده. دا د هغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې 1,26,000 سره کارکوونکي برخه اخلي. د پاکستان حکومت پرون د مارچ په دویمه د هغه هیواد په لومړۍ ډیجیټل سرشمیرنه کې د خپل کور او غړو معلومات آنلاین جمع کولو کې د 2 ورځو زیاتوالی اعلان کړی. تر دې وړاندې حکومت اعلان کړی چې د فروری له 6 نه د مارچ تر 3 او تن د خپل کور معلومات په ځانګړي ویب پاڼه کې د فارمونو په ډکولو سره درجولی شي خو ځینو خلکو پرې اعتراض کړی. تمه کیږي چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پای ته ورسیږي. د دې وروسته به حتمی شمېرې خپرې شي. تفصیل له فرهندې اسد ناورو.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي دغه لپاره ټولې تیاریاں سرته رسولې دي.
بالکل دې کې اقتصادي پوښتنه هم کیږي لکه د یو کور د آمدن ذریعہ صدا او څنګه ژوند کوي.
تقریبا 18,000
په خیبر پښتونخوا کې په دې کې 18,000 کسان پر خاص دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په راډیوګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. که کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوو.
په خیبر پښتونخوا کې د دې لپاره 18,000 کارکونکي اخیستل شوي دي. هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2010 کال کې شوی وه او د پاکستان آبادی پکې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی وه. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي. او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملۍ په خوانی غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي. نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغې کې واچوئ او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. زه څه کوم په پردي وطن کې؟ زه ولې په پردي وطن کې کښېنم؟ او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکا د شپردی نه مې خلاص کا د جنگ نه مې خلاص کا. زما څه کارې زما وطن سونه پیدا کوي سره پیدا کوي سره ما سره د دنیا وسایل دي ما سره اوبه دي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دی ما سره ځنګلات دي.
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی بعد دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
ته خانشمری ته کوي د ما کور وران دی د ما کور ړنګ دی. زه آی ډی پی زم د ما خلک څوک هم د ورکزو ولا خلک دي. 2009 نه دا خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې دا خلک پراته دي. نو حکومت وقت نه دا مطالبه کړی وات تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو ځکه چې مونږ د قبایلي علاقې څخه دي دا د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ و برباد شوی دی. د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریاتو اداره وایي که چرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکونکي به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او د دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بل ته ګور چې کله دا سرکاري طور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن به ضرور په دې باندې بیا سوچ کوي.
د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وایي د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به یې په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا ده نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ کوي الکی جوړوي نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړوي. بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولې کوي؟ دا بیا د دې نه تاسو جدا کوي کنه دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علی خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې اوسي نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
موږ د ساینس میتاډالوجي دا ده چې کم سړی چې په یوه ځای کې شپږ میاشتې یا زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدون کې آ سړی به هلته کې کاؤنٹ کېږي چونکې دا د هغې لکې ریسورس هغې لکې هسپتالونه هغې لکې سړک هغې لکې اسکولونه استعمالوي لکه داسې نه شي کېدای چې دا په هوار ریسورس استعمالوي او په هوار کې اوسي اسکولونه هلته کې بچي او کاؤنٹنګ هغې مونږ وکړو ورځی کې لکه دا د سینس دا طریقه نه ده.
په دې سرشمېرنه کې به د کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمېرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر د خپل اونیزو غونډو پترس کې دازل د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم همکار په بیلابیلو ادبي مسایلو د غونډې د ګډونوالو تر پوښتنو جوابولو وروسته یوه آزاده مشاعره وکړه. ګڼو شاعرانو پکې شعرونه وویل چې د ځینو هغو د شعرونو نمونې مو درته په دې رپورټ کې راټولې کړې دي.
د ساحل خاکسار په غږ کې د پیر محمد کاروان دا التجا په جلال آباد کې د عیدګاه پارک تر څنګ د راشئ ولولې کتابتون د غونډو له تالار اورېدل کېږي چرته چې ختیځ ادبي بهیر خپله اونیزه غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم همکار د آوازات ادبي بحث په ترڅ کې د غونډې د ګډونوالو پوښتنو ته ځوابونه وویل. ورپسې یوه آزاده مشاعره وشوه. ګڼو شاعرانو پکې شعرونه وویل چې یو هم پکې عبدالمجید پلو د نوموړي د غزل څو بیتونه صدارنګ وو.
زما د زړه وطن کې سا بند دا ما سره سنگ پر سنگ بلا بند دا دلته مین نه جامې اوباسي دلته خو مینه په رښتیا بند ده. ما رابطه ځان سره قطع کړله چې رابطه را سره ستا بند ده پله راغلي دریا زاهدان دره د عشق په هرې خوا.
آتش اخونزاده په خپل خیال کې دلبر ته خپل ډک زړه تشول غواړي. یحیا سادات موده پس په خپل تصور کې له خپل محبوب سره اړیکه د خپلو پرهرونو د سړیکو په بدل کړې وه.
پرغېدلو پرهرونو کې مې سړیکه وشوه څه موده پس مې د یو چا سره اړیکه وشوه او تا ته یو ګورې چې بیا کوم مین ځان وژلی دی دغه کوزو کینارونو لاندې کړیکه وشوه او ما چې نامه د سفر واخېسته نو اخ یې وکړ په همدې رسکي د اوښکو لیکه وشوه.
لنډۍ یا ټپه د پښتو فولکلور ادب هغه سند دی چې له پیړیو راهیسې پکې ناویلې ویل کېږي او په ډاډه زړه پکې د زړه خبره کېدای شي. نجیب الله فاروقزی که څه هم ټپې زمزمه کوي خو په داسې چمکې سا اخلي چې د نظر په څرګندولو پکې پابندي لګېدلې ده.
د زړګي ټول زور بارا ټول کړم یو گیلا با خدای ته وکړم بیا بزما ید بے وسے ہتا میں گورا خالق را کڑے جب گم گگر زو.
پغونډه کې پریکړه وشوه چې ساجد اخونزاده به په روانه اونۍ کې د خپلې خوښې یو کتاب مطالعه کوي او محتویات او نچوړ به یې په راتلونکي غونډه کې له بهیروالو سره شریکوي.
ਦੇ ਰਾਲ ਨਵਣ ਦੇ ਬੀ
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.